سلام د ازادۍ رادیو ما زیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم اوري د کووید 19 د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره د روغتیایي سهولتونو د کمښت له کبله د افغانانو اندېښنې
وضعیت به څنګه شي. دلته خو د واخر درد ټابلیټ نشته، دا د کرونا نه اکسیجن د کومه شي.
دندو توغندیو د لشکرګاه ښار د ملکي اوسیدونکو ژوند تریخ کړی.
توغندې راغورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، نرمې دلته مښتې وه، تخریبات یې بشکړې وه.
د رباب په باب، د رباب غږونکي نه بلکې د رباب جوړونکي خبرې
هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری احساس دیدم.
او په نړیوالو مسایلو کې
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یوه خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کېدی شي نهایي وي، خو موږ ته بیړه په کار نه ده.
د هر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی سبا بیرته دوحې ته ستنیږي. بریتانیا له افغانستانه هغه کسان باسي چې د دوی لپاوت سره کار کړی او په پکتیا کې د کورونای ناروغانو د درملنې لپاره یو نوی روغتون پرانیستل شي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی او شمیر غړي سبا بیرته دوحې ته ستانه شي، چیرته چې 13 سپتمبر میاشته کې بین الافغاني خبرې پیل شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د دوی غړو کابل کې لازمې سلام مشورې کړې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي، تر څو پورې چې له هغه ځای چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
د افغانستان د دولت او طالبانو خپل منځي خبرې وروسته تر دې په دوحه کې ودرېدې چې امریکا د دوحې تړون کې له ذکر شوې نیټې په 15 میاشتې ځان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو خبره وکړه. له دې وروسته یوازې تیر اختر کې د دولت او طالبانو مرکچیانو سره کتلی وو. بریتانیا ویلي دغه هیواد ته د هغو افغانانو او کورنیو د انتقال لړۍ چټکوي چې افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره کار کړی دی. دوی دا پلانونه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله اعلانوي. له دې وړاندې څه باندې 1400 افغانان چې تر ډېره ژباړونکي وو له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته لیږدول شوي دي. د بریتانیا حکومت ویلي د نویو اقداماتو له مخې ټاکل شوي دوی شاوخوا 3000 نور افغانان هم ولیږدوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل ویلي د دوی حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې له افغانستان خپل کارکوونکي وباسي. په پکتیا کې د کورونای ناروغانو د درملنې لپاره نن یو نوی سلبستریز روغتون پرانستل شو. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې روغتون د جوړېدو چارې کال وړاندې پیل شوې وې.
په پکتیا ولایت کې د 80 میلیون افغانیو په لګښت د کورونا سل بستریز روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون د جمهور ریاست د عملیاتي ادارې لخوا جوړ شوی. همدارنګه دغه روغتون 55 خونې او د کورونا ناروغانو د درملنې ټول امکانات لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېره یوه شپه ورځ کې نږدې 30 کورونایي ناروغان مړه شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې تېرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 کسان په کورونا اخته شوي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې د کورونا پیښې څه باندې 3200 ته رسېدلي او نږدې 3000 پرې مړه شوي هم دي. خو د چارواکو او د کتونکو په باور نارسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کووید 19 واکسین د پاسپورټ او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون پر سر موافقې ته ورسیږي. بوریس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. ده وویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. دا وو صنعتي هیوادونه بریتانیا، امریکا، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایتالیا دي. او روسای خبر هم دا چې د راین ایر هوایی شرکت وایي د دوی یوه الوتکه د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه له خبرداري ورسته برلین کې ناشته ته مجبور شوه. راینیر نن په یو خبر پانه کې ویلي د دوی د الوتکل دوبلین کراکوف ته پر لار وچه د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د غواخ خبرداري ورکړ. د خبر پانه لمخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوه او مسافر ترې بهر ایستل شوه. د پولیسو له پلټنې ورسته څرګند شوه چې کوم خطر موجود نه وو. له ساعت ځند ورسته د دغه الوتکه یو سل شپېتس پرلی د بلې الوتکې په وسیله کراکوف ته رسول شوه. له دې وړاندې بلاروس د دغه شرکت یو الوتکه د جیټ په وسیله په مینس کې ناشته ته اړ کړې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی دی. کابل اسمان ځایځای وریځې تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه څوارلس، هرات اسمان ځایځای وریځې تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه درویشت، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه دوهویشت، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه څوارلس، کندوز اسمان ځایځای وریځې تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه یوویشت، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې وړ درجه اته دېرش ټیټه دوهویشت.
د کابل او د هیواد د نورو څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ازادي راډیو. قدرمن اوریدونکو، اوس تاسو د راپورونو د برخې اوریدو ته رابولم او ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به تر 2024 کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د نږدې 1500 کومنډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل د اړتیا پر مهال د نړیوال هوایی ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرستو ته هم چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزیر افغان پاوز او خلکو ته ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نږدي او د پاوز لګښتونه به تمویل کړي. اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ د 1400 کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې په دې اړه وویل:
تر 2024 پورې د تاسې د تعلیم او تربیې په حصه کې، د تاسې د مصارف او د تمویل په حصه کې، د تاسې د وسایل او وسایطو د تعمیل په حصه کې دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي. ولې دغه څه موده چې تېره سوه، الحمدلله د موږ خپلو ځواکونو دا ثابته کړه چې موږ د افغانستان له لویستې لویستې نه دفاع کولی.
خغلی خالد له افغان ځواکونو د ناټو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوی افغانستان د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سه شنبه ورځې د غونډې د اجنډا یوه مهمه برخه وي. د سه شنبه ورځې دا غونډه به آنلاین وي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تازه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالي مرستې کوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جک پوړي چارواکي توماس نیکلسن ویلي دا ټولنه به افغانستان سره ولاړوي او له دې هېواده د ځواکونو له وتلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. په ورته مهال د کمانډو ځواکونو د عملیاتو قومندان هبت الله علیزی ویل دښمن باید سوله وکړي کنه و به زبل شي.
زموږ جنگ د سولې د پاره دی، او دوی که سوله غواړي لار ورته خلاصه ده، کنی موږ د هیڅ دشمن سره رحم نه کوو.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. طالبانو تازه د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ بیا ویلي چې جګړه د دوی لخوا نه ده پراخ شوې، بلکې د افغان دولتي ځواکونو عملیات دوی جګړې ته اړ کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
له ازادي رادیو ما زیګرنی خبری مجله اوري. د عامه روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس لکبل په هیواد کې د 150 کسانو د مړینې او ل 1.5 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا د 13 شپږ میاشتو تر ټولو لوړ شمیر دی. افغانان د هند او نورو هیوادونو روان وضعیت ته په پام سره په روغتونونو کې د اکسیجن کموالی اندېښمن کړي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوسمهال د اړتیا تر اندازې 2 ځلې زیات اکسیجن لري.
د کورونا وایرس په بیا ځلې خپرېدا سره نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې هم د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار اوسېدونکي وحیدالله او خاموش د دې اندېښنو په اړه وایي.
دا ګمبیر اکسیجن هیڅ اسلام شتون نه لري. په دې کې په حالت کې موږ دوه هرات او بل هم دغه مهاجرو پر برابر هیڅ توجه دغه مهاجرو ته، حتی د تختخان پر برابر یا د کلینیک پر برابر یا د شفاخانو پر برابر یا د تداوی پر برابر اکسیجن عمر دوی ته بخښلی دی، هیڅ نظر اصلا نه وته کېدی.
دا مهال دا خبرونه د هر شي چې واوري دا کرونا خبرې ده، او دا هند کې دا څه بد حال خلک دا کرونا کې ده، شفاخانه نشته، هیڅ شی نشته. هند ته ګورو خپل وطن ته حیران یو چې مونږ به څه کېږو، مونږ وضعیت به څنګه شي. دلته خو د غاښ درد ټابلیټ نشته، دا د کرونا نه اکسیجن د کومه شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,568 کسان په دې وایرس اخته شوي او 10 کسه ترې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم اکسیجن د دې وزارت لپاره جدي ستونزه ده، خو اوس مهال له کمښت سره نه دی مخ. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه په دې اړه کره شمیر نشته چې په افغانستان کې د اکسیجن څو فابریکې فعالیت لري. هغه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د اکسیجن څو ماشینه پیرلې دي، خو لا تر اوسه نه دي فعال شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټولو روغتونونو کې د اړتیا وړ اکسیجن لري. موږ د اړتیا دوه برابر اکسیجن لرو. هغه ماشینونه چې په افغان جاپان روغتون کې دي شاوخوا 200 ناروغانو ته اکسیجن تولیدوي. اوس لپاره د اکسیجن له کمښت سره مخ نه یو. په نږدې راتلونکي کې هغه ماشینونه چې یونیسف موږ ته اخیستي له هغې به کار واخلو. تر اوسه د اکسیجن د کمښت له وجې هیڅ ناروغ نه دی مړ شوی.
په همدې حال کې هغه واکسینونه چې له افغانستان سره مرسته شوي هغه هم د خلاصېدو په حال کې دي. د ښاغلي طاهری په خبره تر دا مهاله نږدې 1,000,000 دوز واکسین افغانستان ته وارد شوي چې د اوس لپاره د غشمیر د خلاصېدو په حال کې دی. دی وایي کوم کسانو چې لومړی دوز واکسین کړی وي اوس یې د دوم دوز وار دی. له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر وانګیو د 200,000 دوز واکسین د مرستې خبره کړې وه، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې دغه واکسین به تر یوې اونۍ پورې افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس له پیله تر اوسه شاوخوا 2,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له 2,000 زیات ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ. د کورونا څپه بیا په افغانستان کې په زیاتېدو ده، او تمه ده چې خلک به هغه لارښوونې چې د صحي چارواکو لخوا کېږي په پام کې ونیسي. ورځو نورو موضوعاتو ته. د هلمند پر مرکز لښکرګاه راکټي حملو د دې ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. خلک وایي له امنیتي کمربند څخه هر ورځ پر ښار د توغندیو حملې کېږي چې ځاني او مالی زیانونه ملکی وګړو ته اوړي.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکي وایي د 2 ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندۍ وشتل کېږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیان رسېږي. د مهاجرینو د کارتي اوسېدونکی صفت الله وایي 2 ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندۍ ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه وه او یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوټې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم مېلمانه هم ماشومان څوک په دغه ځای سهار څخه لیر شوي وه. نورمې دلته مشهد یو تخریبات پېښ کړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه انشاءالله.
صفت الله وایي هر ورځ پر لشکرګاه ښار 2-3 پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼمیشتو سیمو لګېږي خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومیږي چې دوی ښار ته په 24 ساعتو کې 2, 3, 4 راغورځي. دا مرمۍ دی په ښار کې چې دی راداخلیږي. دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډېر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنا د فامیل کې اوسېږي. نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوی. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي کوم کسان چې دغه توغندۍ توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نه شکړي، توغندۍ یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حافظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي تاسیسات ات نن نږدې اوسېدل کډې کولو ته مجبور سوي.
دا توغندۍ دی راځي د لې په ښار کې عام خلک دي. دا سینه دي چې اوس دوی ته ځای معلوم دی د دولت ته چې بشکې و مشلي. دا خو چراله هم په کور کې مشلي، هم په دکان کې مشلي، هم په ښار په هر موټر کې خلک وسره اندېښمن دي ډېر. ولې خدای سي ادب دوی نسی وشتل چې خاص هغه ځای وولي چې ځای وشتل خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه و، تشویش دونه نه و. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک زی
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالۍ نظری پر لشکرګاه ښار د توغندیو د بریدونو مسؤول وسلوال طالبان بولي چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې له کومو پر لشکرګاه ښار د توغندیو بریدونه کېدل.
تاسو خبر یاست چې دښمن سخت ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړی دی او ډېر سخت تلفات هم لیدلې دي. په دې وروستیو کې اوس د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار ته ړندې توغندۍ را غورځولې چې ښاریان یې په تشویش کې اچول. خو لله الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل سو او ټپي سو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیرې جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرولي چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالیو اوسېدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یوه کال کې د دغه بې ځای سو کورونیو شمېر 40,000 ته رسېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د می یو دیرشمه نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21% مړینو علت د تنباکو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان دا ورځ سکل د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بېسوادۍ پراخه کچه ښایي نور لاملونه وي چې په دې هیواد کې د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په 0.8% وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسؤل حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عادت چې سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لپاره هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تمباکو لکارولو منع کړي او لامل یې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله همدرد چې شل کاله سیګریټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره له تیرو دریو کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي، اوس یې ژوند په خوښۍ تیریږي.
شل کاله دغسې خواوشه، دوهشت کاله به م سیګریټ او نسوار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته هم دی څښلو، خو اوس چې نسوار او سیګریټ دواړه پرېښي دي، الله رحم دی، انشاءالله اوس اقتصادي وضع هم ښه ده، هغه وخت اقتصادي وضع به م خراب او مزدوري به م کوله، زیړي به م کوله، نسوار سیګریټ به م پرې اخیستل، نور ذهني ټینشن راته زیات و، عصبي تکلیف زیات و، قار به راته و په روژه کښې پیدا کړي، اوس د الله فضل بالکل ښه، د معدې مشکل هم نشته، د هېڅ هم نشته، بېخي سل په سلو کښې برابر.
د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روږدېدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالول د دخانیات بنسټ، که څوک سیګریټ استعمالوي کولی شي چې چرس او نور مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې له امله یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مې 1.3 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څک کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کرونا وایرس ګواښ لا زیاتوي، باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بل وسلواله شته، ډېر امن امنیت ده، خو زمونږ د حکومت اپل بالکل پاملرنه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي، هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دي رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي، زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده، خوب پاملرنه، هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي، امن امنیت ده، هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي، یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دي راوستوي، مکتب دي راوړي، سړکونه راته جوړه کړي او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
خبر کوم د ننګرهار ولایت جانو ولسوالۍ څخه. زمونږ د خوګیانو د خرمنی د کلي سرحد دی، څو کاله مخکې منظور شوی او ته پورې جوړ نه شولو. مونږ غواړو چې دغه مونږ د کلي سرحد باید پوه شي، د پوښتنه باید وشي. سلام،
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ل آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. ایران وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو وایي چې ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحله پاتې دي. ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دغه تړون ته ورستون شي. په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي ترڅو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې یې واشنګټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بېرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنګټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کېدای شي نهایي وي خو موږ ته بیړه په کار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هوارې شي. ښاغلي خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپله اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې که لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یوځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بم په جوړولو کې کار واخیستل شي پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لرې شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي، له هغې وروسته به دا هېواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیز ډیپلومات چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنګټن او تهران مسؤلیتونه پکې واضح شوي وي ښایي روانه اونۍ اعلان شي.
قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په پا پای کې هغه رباب جوړون کې در پیژنو چې وایي د خپل کورنۍ د څلرم نسل په توګه د رباب جوړونې او غږونې هنر ژوندۍ ساتلی. د استثنایي هنرمند وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شور نه خود پلورل. سره له دې چې دغه رباب جوړون کې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله مند دی خو د طالبانو د راتلو په صورت کې په افغانستان کې یو ځل بیا پر موسیقي د احتمالي محدودیتونو لګیدو ته اندېښنه لري.
د کابل ښار د نن سبا په نسبتا بد امنیتي فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غږون کې لړزان د ګوتې د رباب له ترونو سره لوبیږي. دا اله د دې هیواد د موسیقي له اصلي الو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوب نه لري. وایي د خپلې کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندی ساتلی دی.
تر ما مخکې درې نسله او څلورمې زه یم. درې سامن مې هم په دې برخه کې روزلی دي.
دغه کس د کابل ښار د خرابات د مشهوري کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر ښکاله پر رباب جوړونې مصروف و پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پریښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شور نه خود پلورل. وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 12 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقۍ کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د ده په لاس جوړ شوي ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلي دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی خو یو شمیر نور یې بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی په اړه وایي.
هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو دری د یو شمیر تاریخي اثارو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو دا هماغه د 12مې او 13مې پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلی شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه یې ټول قومونه یې په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا به شرق او شمال شرق یې ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي، محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندیز ته اندېښمن دی، ځکه هغه خپل درې واړه زامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندی دی.